باید که آتش بس یا صلح کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت تاسی هم ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا او طالبانو تایید کړی چې د شنبې په ورځ په قطر کې د مذاکرو وم پړاو پیلوي. نن د شنبې د چنګاښ یا سرطان دریمه د جون څلورویشتمه پیل خبرونو کېږي. د کډوالو اروشنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 د کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا بهر پرون ازادي راډیو ته وویل له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې د راستنو سویو او بې ځایه سوي شمیر نږدې 2 میلیون ته رسیدی. یوازی 201,000 راستانه سوي او بی ځای سوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه سوي او بی ځای سوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو وزارت مؤسسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر سوي دي. شغلی باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د دې خبره د دې سروې لمخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,225,000 افغانان خپل هیواد راستنه سوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده عوامل ګڼل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت هامتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو سوي دي. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوشش کوو یو مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نسو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان خپلې تیرې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 9 منډو په توپیر وګټله. لوبه پاکستان پیل کړه چې په 50 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې وکړې. د جنوبی افریقا ټیم په داسل کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلی وو یوازې 295 منډې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د پولیسو افسر انیس اکبر چې د وژل سوي فرښتې مومند د دوسیې د تحقیقاتو مشري ورتر غاړې ده پرون ازادي راډیو ته وویل چې مشکوک کس د جمعې په ورځ نیول سوی او وړ مبراز یې هم په یوه محکمه کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه ویلي چې مشکوک کس د مومند د کورنۍ ګاونډ و چې ورڅخه یې مخکې هم د ځورونې شکایت کړی و. د فرښتې پلار غلام نبی وایي چې دغه کس یې د لور له وژل کېدو وروسته ځان ورک کړی و. فرښتہ د مې پر 15مه په اسلام آباد کې تری تام او مړې څلور ورځې وروسته د دې ښار په یوه څنډه کې وموندل سو. د دغې پیښې په وړاندې په ټول پاکستان کې اعتراضونه وسول او هغه په ملي سطحه وغندل سوه. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه مړه سوي دي. د پولیسو یو افسر حفیظ الرحمن سعید وویل پرون یوه لاری چې 21 تنه پکې سپاره وو او ګدر غرنۍ سیمې ته په لاره وه له سړکه واوښته او د سند سیند ته ولوېده. د د چارواکو په وینا اووه تنه له اوبو څخه ژغورل سوي او د مړو سویو د جسدونو د راایستلو لپاره تر پرون ناوخته پورې هڅې روانې وې. پاکستان کې د لارو د خرابوالي او ټرافیکي قوانینو ته د ډریورانو د نه پاملرنې له کبله اکثره وختونه دا ډول مرګونې ټرافیکي پیښې کیږي. د ترکیې د استنبول ښاروالۍ لپاره د دویم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان کړی دی. نوموړی د بری اعلان وروسته له هغې کې وي چې د دې څوکۍ لپاره د ترکیې د ولسمشر او د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند مشر لخوا کاندید سوي پخواني صدر اعظم بني علي یلدریم خپله ماتې منلې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یوه ټویټري پیغام کې اوغلو ته د دې بریا مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د خلکو غوښتنه نن یو بیا تمثیل سوه. په مخکنیو انتخاباتو کې هم هغه له یلدریم څخه یو څه زیاتې رایې ګټلې وې، خو ولسمشر دغه نتیجه نه و منلې. ترسره سوي انتخابات یې له بې نظمیو او درغلیو ډک بللي وو او د بیا ترسره کېدو غوښتنه یې کړې وه. او په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا په 1998 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کمونیست رژیم تر ړنګېدو راهیسې تر ټولو لویه مظاهره ګڼل سوې چې د تنظیمونکو په وینا 2500 کسانو پکې ګډون کړی و. مظاهره چانو له صدراته د میلیارډر بابش چې اروپایي کمیسون ورباندې له سیاست سره د سوداګرۍ ګټو د یو ځای کولو په خاطر انتقاد کړی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د دغو مظاهرو یو تنظیمونکی د ډیموکراسۍ لپاره د ملیونی غورزنګ مشر میکولاش مینر و چې ویل یې موږ له اندری بابش څخه غواړو چې استعفا وکړي. د چک پولیسو له قضایي ادارې له اروپایي اتحادیې د سبسایډي په چارو کې د درغلۍ د ادعاو په خاطر د بابش د هغه د کورنۍ او ځینو نورو پخوانیو همکارانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبه پر ورځ بیا د مذاکرو بل پړاو پیلوي.
دا استعمال ست د خلیزات خبرې د قرارونو پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له یو مقام څخه مو د بې ځایه سویو د وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
3.5 میلیون افغانان د بیرابیرو عواملو له خوا بې ځایه سوي دي په 3 ولایتو کې.
په غزنی کې د یو مدني فعال تر وژل کېدو وروسته اعتراض شوی.
زمو وختونه له محل شارواکو څخه ده چې د موږ د سپیشل شهید، د ملت شهید، د قام د شهید، شهید نقیب الله خاکسار قاتلینو محکمه علی نغواړو.
په کندوز کې خلک له وسلوولو په تنګ دي.
اربکان رانه پازابوی مو همدار از کاغه او طالب د طالب مو هم پازابوی مونږ غیران پاتې شو چې کوم خواته لار سو سوکو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویل ایران سره جګړه نه وړي، خو که جګړه وسی ورانی به ډیره زیاتوي. 2019 پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټکی او د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام. تخبرونه د سر موضوع اخلو. له اوږده انتظار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې په پروسه کې شکیلو دوو مهمو لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د خبرو بل دوره چې د دواړو ترمنځ به اووم هغه وي پیلوي. دغه خبرې بیا هم په قطر کې ترسره کیږي. دواړو لوریو تر اوسه د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکنیو دورونو ته په کتو په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون درې مهم مسایل غوټه سوي دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
ورسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د راتلونکي شنبې په ورځ په قطر کې له طالبانو سره د بل دور کتنې خبر ورکړ. طالبانو هم پرون تایید کړه چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو بل دور ترسره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټري پیغام کې تایید کړه چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو اووم دور به د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی د جون په 9 نیټه ترسره کړي. لدې مخکې ښاغلی خلیلزاد چې لڅ کمی وی میاشتې راهیسې د سیمې په سفر وتلی، په یوه ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړې او دا یې هم ویلي وو چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. خو نه خلیلزاد او نه هم طالبانو په دې اړه چې دا ځل پر کومو مسایلو خبرې کوي څه نه دي ویلي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. ښاغلی خلیلزاد څه کم یوه اونۍ مخکې په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي وو چې متحده ایالات یوازې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې دی او که په ټولو څلورو مهمو مسئلو یوې موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوې موضوع به موافقه ونه شي. د ښاغلي خلیلزاد دغه دریز او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي په افغانستان کې هر څه ښه مخته ځي، اهله طالبانو سره د ومزل خبرو څخه د چټک پرمختګ هیله کیدی شي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی ورته خوشبین دی.
د ټرمپ خبرو ته په پام لرنه سره چې د افغانستان په ارتباط سره ژوند وکړ او همدارنګه وضعیت ته په کتو چې د سیمې قدرتونه او نړیوال قدرتونه له کورسیا او چین دوی او جرمني تجهیزات داخلي دي، نو دا احتمال شته چې خلیلزاد خبرې د قرارونو پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي. زه فکر کوم چې خلیلزاد په دغه شیو حساس حالت کې تبلیغات نه کوي، بلکې پر واقعیتونو ولاړ خبرې کوي. زه هیله نه لرم د چټک پرمختګ.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ دا ځل خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخام خبرو کولو ډډه کړې، خو له افغان سیاستوالو سره تر اوسه دوه ځلې په موسکو کې کتلې دي. د موسکو د غونډو ډیر د افغان سیاستوال هم پاکستان چې د سولې په مسله کې مهم لوبغاړی دی انتیر ورځې یوې غونډې ته وربللی وو. اسلام آباد دغه اقدام داسې مهال کوي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د افغان ولسمشر اشرف غني کوربه وي. د سیاسي چارو کتونکو ښاغلی ستانکزی وایي د ده په باور په دغو ټولو هڅو کې ښاغلی خلیلزاد په یو ډول ښکیل دی او له طالبانو سره د بل دور خبرو تر پیلېدو مخکې د چټک پرمختګ خبره هم ښایي د دې لپاره کړې وي چې د پردې تر شا د افغانستان په مسله کې د ښکیلو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ ځینې توافقات شوي وي.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د خبرو بل دور چې د دواړو ترمنځ به وم پړاو وي پیلوي. ګڼ کسان د سولې او پخلاینې په هیله خپل هیواد ته راستانه سوي دي، خو د دوی د هوساینې ارمان پوره سوی نه دی. په هیواد کې روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو ګڼ کسان له خپلو سیمو څخه بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي دي. په دې اړه خان محمد سین د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کړې ده. په پیل کې د بې ځایه سویو د ارقامو پوښتنه ورڅخه کړې ده.
2012 کال تر اوسه 3.5 میلیون افغانان د بیرابیرو عواملو لخوا بې ځایه سوي دي په 34 ولایاتو کې. دغه سروې او بررسی د IOM بین المللي مهاجرت سازمان لخوا نه په 34 ولایاتو کې 390 ولسوالیو کې ټول افغانستان کې دغه سروې په 2013 کال کې ترسره سوي دي.
هو کانساری صاحب، د کورنۍ بې ځایه شو په حق له خطاسي وویل، خو افغان کډوال خو په ایران، پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې هم وسیږي. دغه هیوادونو نه هم افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي او شمیر یې ستاسې په نظر څومره دی؟
د 2012 را په دې خوا د ایران او پاکستان او ځینې نور ممالکو نه 2.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي.
جناب انصاری، دغه سروې خو د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د ځانګړې ادارې لخوا شوي. په دې سروې کې افغان حکومت او په تیره د کډوالو چارو وزارت څه ونډه او څومره نقش لري؟
کوم اقدامات چې ځینې خصوصي او بین المللي مؤسسو لخوا تر سره کیږي د کډوالو چار وزارت په همکاري او په همغږي هغه تر سره کوي. یعنی یوازې دوی هیڅ نس کولای چې سروي وکي او کومکونه تر سره کی د کډوالو چار وزارت هم ورسره همکار ده او موږ مسمم ټول برخو کې ورسره همکاري وکړو.
دغه سروي هدف څه ده؟ آیا د بیزای شو کډوالو یوازې شمیر معلومه ول دی او د مرستو بیا ځای په ځای کېدو د پاره س پروګرامونه شته؟
ځینې وخت چې دغه سروي تر سره کیږي یو شفافیت رامنځته رازی چې سمر افغانان بیلته افغانستان ته رسنه شوی دي او سون افغانان بیلته د افغانستان وتیل دي بل نور مملکت. کچری دغه معلومه شي چې په ایران کې سون زمګ افغانان اوسېږي، په پاکستان کې سون افغانان اوسېږي، په اروپایي مملکت سون اوسېږي، مونږ به ډیر په شفافیت توګه او ډیر په صادقانه توګه هغه ته فعالیت کولای شو، خدمت کولای شو. او دلته افغانان چې په کمپونو کې اوسېږي دا یو ارقام باید موجود وي چې سون افغانان د ایران څخه افغانستان ته راغلي دي چیرته سیګه کم کمپونو کې دی او څومره فامیل اوسېږي، څومره اشخاص اوسېږي او په کابل کې په ځین نور ولایتو کې د کډوالو چار وزارت ډېر غټ کومک کوي.
دغه سروې ستاسو په نظر سم ده؟
مونږ مطمئن یو او اطمینان لرو چې د سازمان بللوی مهاجرت لخوانه چې کوم سرویس شوې دي شفافیت په توګه ترسره شوې دي او مونږ هم متعهد یو چې په دغه زمونږ وطنوال او هیوادوال چې دا ستونزې لري په دې سروې کې اوس مشخص شوې دي. امیدوار یو چې نور هم زمونږ هیوادوالو ته ښه خدمت ترسره کړو.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری و چې په افغانستان کې د بې ځای سویو او راستن سویو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې په لسګونو کسانو په شار کې د هدفي وژنو پر خلاف لاریون وکړ. دوی دغه لاریون په داسل کې ترسره کړ چې د یو وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالوه. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا یکشنبه پر اس په غزنی کې سلګونو تنو مدني فعالانو سپنجرو ځوانان او لسی خلکو په داسې حال کې یو مظاهره وکړه چې دا یو وژل سوی مدني فعال مړی له ځان سره انتقالاوه. دوی دغه مړی په ښار کې له ګرځېدو څخه وروسته له غزنی ښار څخه د پښتون آباد سیمې ته د لاریون په شکل پلې یووړ او د کابل کندهار لویه لارې د څه وخت لپاره وتړله. دغه مظاهره چانو د غزنی د محلي او نظامي چارواکو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې په دغه ځای کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزنی ولایت په مرکز کې وو تنو ته په وسلوالو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې وه چې امنیتي سرتیري او ولسي خلکو پکې ګډون درلود. دغه مدني فعال نقیب الله خاکسار د ژوند مدني ټولنې رئیس و چې د شنبې په ورځ په خپل کارځای کې ناڅرګندو کسانو وواژه. په پیښه کې درې تنه ټپیان سوي هم وو. د ژوند مدني ټولنې مرستیال مشر محمد فاروق بویا ازادي راډیو ته وویل دغه لاریون یې ځکه پیل کړی دی چې دولت دې په ښار کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او د خاکسار تر څنګ په دا وروستیو کې د ټولو وژل سوو کسانو د قاتلینو په نیولو د لاس پورې کړي.
زما وختنه له محله شارواکو څخه ده چې د موږ د سپېڅلي شهید د ملت شهید د قام د شهید شهید نقیب الله خاکسار قاتلین او محکمه له نغواړو.
په غزنی کې د وی بل ټولنې کلیوال ملګری ټولنې مشر عبدالباری حمیدی چې په مظاهره کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
دغه کسانو وژل دیږي قتلول دا په عموم کې هم ټولنې ته ډیر زیان رسوي، هم خلکو باندې بد روحیه خوري او خصوصا بیا هغه کسان چې هغه مدني فعالیت کوي او هغه د مظلوم ولس غږ پورته کوي دیږي په مورال باندې ډیر منفی تاثیرات لري. نو موږ له دولت نه له چارواکو نه له مسولینو نه دا غواړو چې په دغه کسانو برید کوي او دغه کسان ټارګټوي جدي اقدام وکړي.
بل لورته د غزنی چارواکي وایي د پخوا په پرتله هدفي وژنې لږې سوې دي خو بیا هم صفرته نه دي راکمې سوې. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د ښار په منځ کې امنیتي سرتیري، دولتي کارمندان، مدني فعالان، قومي مشران، ځوانان او مخورین د ناڅرګند کسانو له لورې په نقشه کېږي.
د
ځینې اوریدونکو اسمسونه راستولی دي. عبدالهادي حقمل کندهار څخه لیکلي چې سولې ته هیله من یم، خدای دې هیواد ته سوله راولي. قیام الدین مبارز لیکلي د هلمند ولایت څخه چې له افغان حکومت وسله والو طالبانو څخه هیله کوم چې له جنګ څخه لاس واخلي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه لوبوي، هر وخت دوه مخې سیاست چلوي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله ده چې نن لوبې ته پوره آمادګي ولري او درې را روانې مسابقې وګټي. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل آنلاین خپرونې په یو مطلب کې د افغانانو د مهاجرت د څلورو لسیزو تاریخ ته کتنه کړې او لیکي چې افغانانو څلوېښت کاله مخکې له هېواده د وتلو او په نږدې هېوادونو کې د پناه اخیستو لړۍ پیل کړه. خپرونه زیاتوي د نور محمد ترکی او حافظ الله امین په مشرۍ د کمونستانو د واکمنۍ په پیل کې له څلور لکو زیات افغانان د تشدد له ویرې پاکستان ته کډه شول، خو دا شمېر پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له یرغل وروسته ورو ورو زیاتېده او د 1980 کال په پای کې له څلور میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تللي وو. د خپرونې په لیکنه څلور کاله وروسته له 50 میلیونو زیات افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي وو. امنیسټي انټرنیشنل وړاندې لیکي چې افغان کډوال د ټولې نړۍ د کډوالو د نفوس لویه شمېره جوړوي او په تیرو څلورو لسیزو کې اکثر کسان له خپلو کورونو داسې وتلو ته اړ شوي چې بیا یې هیڅکله خپل اصلي کورونه او کلي نه دي لیدلي. خبرونه زیاتوي چې یو شمېر افغان کډوال د لنډې مودې لپاره خپلو استوګنځایونو ته ستانه شوي هم وي، خو ژوند بیا د جګړو له خطر سره مخامخ شوی او مجبور شوی دی چې یا په هیواد کې دننه بې ځایه شي او یا یو ځل بیا بل هیواد ته کډه شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرونه کې هم دراز راغلی دی چې شاوخوا 2.8 میلیون افغانان اوس مهال په قانوني ډول په نورو هیوادونو کې دیره دي. د نړۍ په هرو لاسو کډوالو کې یو افغان دی او افغانان د سوریې له کډوالو وروسته د شمیر له پلوه هم په نړۍ کې دوهم ځای لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په دې اړه چې د افغانستان له بزګرانو سره څنګه مرسته کېدای شي یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې په افغانستان کې د هندوانو د خرڅلاو لپاره د تبلیغاتي کمپاین د پایل یادونه شوې. په دې کمپاین کې په یو ځای کې د سوداګرو یوې ډلې له اتڼ وروسته یوه یوه هندوانه وخوړه، بل ځای ډاکټرانو او هټیوالو ته یوه یوه ډوډۍ او د هندوانې یو قاش ورکړل شو، او په بل ځای کې د اقتصاد د پوهنځي یو محصل د هندوانو اته قاشه وخوړل او د زیاتو هندوانو د خوړلو د مسابقې ګټونکی شو. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان یادونه هم شوي چې وای دا هندوانې باید د افغان ځواکونو لپاره رانیول شي. رسپانه لیکي له بیوازلو کاروانګرو سره د مرستې لپاره د کمپاین وروسته له هغه پیل شو چې په ټول افغانستان کې د هندوانو بیې ټیټې شوې. په فراه ولایت کې د یو ټن هندوانې بیه یوازې $11 ته راولوېده او ځینو کسانو حتی خپل حاصلات لزمکی اوچت نکړل ځکه د ترانسپورت لګښت یې لا نه پوره کاوه. نیویارک ټایمز د کندوز ولایت د چارواکو له قوله لیکي چې وای په دې ولایت کې هم د هندوانې حاصل سکل د پخوا په پرتلا په سلو کې څلوېښت زیات و، خو یو ټن یوازې په $15 پلورل کېده.
د کندز د ولسوالیو او د مرکز اوسیدونکو شکایت لري چې له دوی څخه وسلوال کسان په زوره د اوشر او زکات په نامه پیسې اخلي. دوی وایي که څوک ورته پیسې ورنکړي دغه وسلوال ناوړه چلند ورسره کوي. اجمل آرین او په دې اړه نور جزئیات.
د کندز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په اوږ زور وشر اخلي، او که څوک د دغې ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبشیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدرز کاغه و طالب د طالب مو هم په عذابوي. مونږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوشر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي، په زور رانه راځي، دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بیخي د ژوند نه نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسول وسلوال په سیمه کې پخوانیو جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم و ستم لاس پوری کوي او خلک په یو او بل نوم ځوروي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنم فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کوو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دې وخت موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي، دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي، نو باید دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو اوشر اخلي او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه وویل: لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسولو وسلوالو د خپل سرویو مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز دیوالي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمېر غیر مسول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی، له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو که جګړه وسی ورانی به دومره زیات وي چې تر اوسه به چا نه وي لیدلې. د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړي، دا دې د امریکا کمزوري نه ګڼي. د ایران ولسمشر بیا امریکا تورنه کړې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ ته لمن وهي. نور حال د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړې ته لیواله دی، خو که جګړه ونښته ورانی به دومره زیاته وي چې له دې مخکې به چا نه وي لیدلې. ترامپ دغه څرګندونې له امریکایي NBC تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خپره شوه وکړې. ترامپ وویل لیواله دی چې له ایراني چارواکو سره د اټومي تړون پر سر خبرو ته کښېني، که دوی دا وغواړي او که یې نه غواړي نو به د یوې اوږدې مودې لپاره په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ترامپ وویل ایران به ډېر ښه دوست شي او بیرته به پر یوه لوی هیواد بدل شي که د اټومي وسلو له تولید څخه لاس واخلي. د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړي، دا د امریکا کمزوري نه ګڼي او تېروتنه دې نه کوي. بولټن چې پرون یکشنبې په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې وویل:
ایران او نور متخاصم لوبغاړي دی د امریکا احتیاط او مصلحت په تېروتنې د امریکا کمزوري نه ګڼي. دوی ته هیچا په منځني ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی.
خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون امریکا تورنه کړه چې په سیمه کې کړکیچ ته لمن وهي او زیاته کړه چې د امریکا مداخله کوونکی پوځي حضور د منځني ختیځ د ستونزو مسؤل دی. روحانی دغه راز هغه څه چې ایران پر خپل هوایی قلمرو د امریکا د پوځي بې پیلوټه الوتکې تیری بولي وغندل او له نړیوالو سازمانونو یې وغوښتل چې په وړاندې مناسب عکس العمل ښکاره کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې دغه الوتکه یې نسکوره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د دغې بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو په بدل کې پر ایران د حملو امر صادر کړی، خو په وروستیو شیبو کې هغه لغوه کړ. ټرمپ ویلي وروسته له هغې د ایران پر څو ځایونو پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل شو چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل شي. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایران لخوا د امریکایي ډران الوتکې تر نسکورېدو څو ساعته وروسته متحدو ایالتونو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر کمپیوټري سیسټمونو سایبري یا انټرنیټي حملې کړې وې. ولسمشر ټرمپ دغه راز پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکړ، خو د دغو بندیزونو په اړه چې د ده په وینا نن به اعلان شي نور جزئیات ورنه کړل. واشنگتن ورسته له هغه چې د تیر کال په جون میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه ووت. د ایران د تیلو د صادراتو په ګډون پر تهران بیرته سخت بندیزونه لګولي چې د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو